احمد شیبریان پر اخبارونه که مو هر کلی کرد. تر هر سمخ که خبرونه د روسیې د ملي امنیت شورا مشر سرګی شویګ وایي د مسکو د نړیوالې غونډې د اجنډا یو مهمه موضوع به افغانستان وي. ټاکل شوې ده چې دا درې ورځنۍ غونډه د می په 28مه د روسیې په پلازمینه مسکو کې پیل شي او د نړۍ د شاوخوا 150 هیوادونو استازي برخه پکې واخلي. د روسیې تاس اژانس د شویګو په وینا خبر ورکړ چې د افغانستان قضیې ته په خپل بهرني سیاست کې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ لومړی ټوب ورکوي. روسیا په کابل کې له واکمنو طالبانو سره نږدې اړیکې لري. تیرونی د طالبانو نوم د ترهګرو له لیست څخه لري کړ او ویبل چې په مسکو کې به د دوی سفیر ومني، خو لا هم روسیې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د یوې میاشتې په ترڅ کې د شری ناروغۍ پیښې بېساري بللې دي. دغه سازمان پرون په یو راپور کې وویل چې د یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې 12,000 ماشومان په شری اخته شوي دي، چې دا په دغه هیواد کې د یوې میاشتې په موده کې 24% زیاتوالی شي. د دې راپور له مخې یوازې د مارچ په میاشت کې شری ناروغۍ په افغانستان کې د 40 کسانو ژوند اخیستی دی. د تیرو 40 میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د قربانیانو شمیر 193 ته رسیدلی دی. د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسین پکار دی. د امریکا عدلی وزارت د جمعې پر ورځ وویل چې د طالبانو یو پخوانی قمندان په 2008 او 2009 کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې د یو امریکایي خبریال او دوه افغانانو د یرغمل کولو په جرم اعتراف کړی دی. 49 کلن حاجی نجیب الله په 2000 کال کې د خبریال ډیوډ روډ د تښتولو په تور تورن شوی و. دی اوس په امریکا کې په عمری بند محکوم شوی دی. حاجی نجیب الله 2 کاله مخکې له اوکراین څخه امریکا ته انتقال شو. تاکل شوی ده چې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر د تدفین مراسم نن د ایتالیا په پلازمینه روم کې ترسره شي. پاپ فرانسیس د اتیا کلونو په عمر د دوشنبه په ورځ ومړ. د پاپ فرانسیس د تدفین په مراسمو کې د نړۍ په سلګونو مشان د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګډون برخه اخلي. وروسته له دې چې ټرمپ د جنوري په 6مه د امریکا د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه، دا بهر ته د لومړی سفر دی. عراق وړي چې له سوریې سره د 2,00,000 ټنه غنمو مرسته وکړي. د سوریې د غلدانۍ د عمومي ریاست په وینا د دې غنمو لومړی بار اوس دیارزور ولایت ته رسېدلی دی. عراق په داسې وخت کې دا مرسته کوي چې سوریې د مارچ په 15مه نږدې 1,00,000 ټنه غنم واخیستل. ویل کېږي چې د پروسشت میلادي کال په وروستیو کې په سوریې کې د رژیم تر بدلېدو وروسته دا لومړۍ لویه سودا وه چې له بهاره یې کوله. د سوریې د پخواني ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره روسیا او ایران د غنمو او سون موادو په برخو کې مرسته کوله او دا مرسته وروسته تر دې بندې شوې چې وسلوالو په دسمبر کې دمشق ونیو او بشار الاسد مسکو ته وتښتید. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اورئ. په دې خبرونه کې به واوري چې تاجکستان له خپل خاوري د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده.
مناسبت حکومت امام علی رحمان با طالبان خیلی نرم شده است و اون کنسول
مومن احمدی د ازادي راډیو د تاجکستان د خبريال څرګندونه هم په دې ارتباط در سره شریکو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر هیله ښکارا کړې ده چې د اوکراین جګړه به پای ته ورسیږي. له خوست مولا دې خبرو چې د دې شهر د پاکۍ لپاره پوسلګونو کثافتدانې جوړې شي
چې کومه چټلې وي دا باید دغه کثافتدانې ته واچي ترڅو د دوی مخ هم صفا شي د خاص صفې هم وشي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري
زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږو کسانو استعفا کړې ده چې روغتیایي بخش کې کار کوي.
تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تاجکستان کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي په دې ورستیو کې لدغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. دوی لا سدي راډو سره په خبرو کې ویلي یو شمېر هغه افغان کډوال چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا UNHCR سره ثبتو هغه هم لدغه هیواده ایستل شوې دي. په ورته وخت کې یو شمېر تاجکي رسنیو لدې ډلې دریا په خپل تازه راپور کې لدغه هیواده لڅلويشت زیات افغان کډوالو د ایستلو خبره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د افغانستان بل ګاونډی هیواد تاجکستان هم د افغان کډوالو ایستل پیل کړي دي. په دغه هیواد کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي چې د تاجکستان حکومت تازه یو شمیر هغه افغانان چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا UNHCR سره ثبت هم و، له دغه هیواده ایستلي دي. دوی د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د تاجکستان نو حکومت غواړي چې د افغانستان روان بشري وضعیت ته په پام د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې په خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. له ډلې یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
حتی تعداد افغانایی که در UNHCR ثبت هم کرده بودن هم وارم دیپورت کردن و یکی از دوستان
یوش میره افغانان چه حتی به UNHCR که ثبت هم و ایستل شویده ازموک یو ملگره چه دلته تکسی چلاوله اغا بجره هم و ایستل شو. روز ورزخه هیچ احوال نلرو. پا افغانستان که وزیر دیر خراب دی دلته هم لستون زر مخیو. خوبی هم تاجکستان باید مقبیر در افغانستان تا ونه لیک دوی دیر اندخمنیو.
باید از تاجکستان به افغانستان دیپورت کنن.
یو بل افغان کډوال چې د همونو غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل.
نیسی او باسی همدا پرون او ورنه یو ورځ مخکې هم افغانان له وحدت سیمې ونیول او له پولو یې واړول. تر اوسه دا مسله نه ده حل شوې او څوک یې پوښتنه هم نه کوي چې د دې کډوالو برخلیک به څه شی شي. نه پوهېږو موږ
په ورته وخت کې یو شمېر تاجکي رسنیو له دې ډلې دریا هم تازه له دغه هېواده د لسګونو افغان کډوالو په زور د ایستلو خبر ورکړی دی. دې رسنۍ په خپل یو راپور کې چې د اپریل په څلور ویشتمه خپور شوی ویلي، له څلوېښت زیات افغان کډوال د اپریل په یو ویشتمه د تاجکستان د وحدت ښار څخه د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته ایستل شوي دي. په دې راپور کې د یوه افغان کډوال له قوله چې پیژندنه یې نه ده شوې راغلي چې د دغه هېواد امنیتي ځواکونو یو شمېر ټکسي چلوونکي چې په UNHCR کې هم ثبت و امنیه قمندانۍ ته ورغوښتي و، بیا یې د هغوی د پناه غوښتنې کارتونه اخیستي او په دوو لویو موټرونو کې طالب چارواکو ته سپارلي دي. د راپور له مخې د ایستل شویو کسانو په ډله کې نه یوازې ټکسي چلوونکي بلکې هغه کسان هم شامل دي چې په دې هېواد کې کوچني سوداګرۍ درلودې، د روغتیایي ستونزو له امله بهر وتي و، یا هم د اړتیا وړ توکو د اخیستلو لپاره ګلستان بازار ته تللي وو. په دوشنبه کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام سفارت او په دغه هېواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان قونسلګرۍ په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. زرګونه افغان کډوال له تیرو څو لسیزو راهیسې او په تیره بیا له هغه وروسته چې طالبان بیا افغانستان کې واک ته ورسېدل تاجکستان ته کډه شوي دي. د تاجکستان حکومت د دې وړاندې هم لسګونه افغان کډوال له دې هېواده ایستلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا UNHCR ویلي وو چې د تېر کال د دسمبر په میاشت کې لږ تر لږ اتیا افغان کډوال چې ډېری یې قانوني اسناد او د پناه غوښتنې کارتونه هم لرل د تاجکستان څخه افغانستان ته ایستل شوي دي. یا د ادارې هغه مهال له تاجکستانه غوښتي وو چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هېوادونو پاکستان او ایران څخه هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر تیز شوی دی. په تېرې نږدې یوې میاشت کې پاکستان کې شاوخوا یو لک بې اسناده او د ECC یا افغان تابعیت کارت لرونکي افغانان د دغه هېواد پرېښودلو ته اړ شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې تاجکستان په وروستیو کې تر څلوېښتو ډېر افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي او له خپلې خاورې د افغان کډوالو دا لړۍ یې چټکه کړې ده. دا موضوع مې د ازادي راډیو د تاجک څانګې له خبریال مؤمن احمدي سره شریکه کړه چې دا د تاجکستان د حکومت په دریځ کې د بدلون نقشه ده که نه ده.
سیاست حکومت تاجکستان از ابتدا در قبال مهاجران افغانستانی
دی وی د تاجکستان د حکومت سیاست د افغانستان د کډوالو په برخه کې لپایله سختو. موږ د طالبانو تر واکمنۍ مخکې لا د دې شاهدان وو. اکثر هغه کسان چې تاجکستان ته پناه وړې ده هغوی درې هېوادونو ته تګ ته انتظار دي، ځکه چې تاجکستان دوی ته ډېر لږ امتیازات ورکوي او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو ادارې هم د دې کډوالو سم لاسنیوی نه کوي. چارواکو د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته ویلي دي چې دوی د دې لپاره له افغان کډوالو سره سخت چلند کوي چې دوی هغه اصول نه مراعتوي چې ورته ټاکلي دي، ځکه چې اکثر دغه کډوال د تاجکستان له لویو ښارونو بهر ژوند کوي. مثلا پلازمینې ته نږدې یو ښار وحدت نومیږي. دا ښار له دوشنبې نږدې څلوېښت کیلومتره لرې دی. هلته شاوخوا پنځه زره افغان کډوال اوسېږي. له دوی چارواکي غواړي چې له دې ښاره به نه وځي. په اسنادو کې هم ورته لیکلي دي چې د اوسېدو ځای وحدت ښار دی، خو دوی له هغه ځایه راځي په پایتخت کې ژوند کوي. تاجکستان له روسیې سره ډېر نږدې اړیکې لري. پورستوی کې روسي د طالبانو ډله د ترګرو ل لیست څخه ویستله او ویلې دي چې طالبان کول شي چې په مسکو کې خپل سفیر ولري. آیا تاجکستان د روسي پر پل پلشتي او له طالبانو سره اړیکې شکړې دي چې کډوال باسي؟ بیا هم له مومن احمد څخه ورو
مناسبت حکومت امام علی رحمان با طالبان خیلی نرم شده است و اون کنسولگریش در خود
دی وای دی امام علی رحمان د حکومت اړیکې له طالبانو سره ډیر نرم شوی دی. د کوهستان بدخشان ولایت په خاروخ کې د افغانستان کنسولګری طالبانو ته سپارلې ده. که څه هم د جمهوریت نظام د وخت سفارت په دوشنبه کې فعال دی، خو د چارو له کومو کتونکو سره چې موږ خبرې کړې دي هغوی د دې اړیکو او د کډوالو د ایستلو ترمنځ رابطه نه ویني، ځکه چې هغه وخت چې د امام علي رحمان د حکومت روابط د طالبانو له رژیم سره ډېر زیات خراب و، دغه چلند همداسې و او تر دې هم سخت و. زموږ په یاد دي کله چې طالبانو د افغانستان شمال ونیو او د افغانستان د پوځ وسله تاجکستان ته ورغلل، هغوی ته یوازې یوه اونۍ وخت ورکړ، که څه هم هغوی ته د مرګ خطر و، خو د هغوی وسلې واخیستې او بیرته افغانستان ته واستول. د ازادي راډیو د تاجک څنګه له خبریال مومن احمدي څخه مننه کوم.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
دا ساجر ټوپې خبرونه کې وړاندې نړیوال موضوعاتو ته مخه کوي. خصوص په خوست ورشو، په خوست کې د شاروالۍ لخوا د شار په جادو لوی سړکونو او کوڅو د صفایي او د شار د پاک ساتلو د کلتور د ترویجولو په خاطر د شپږ سو نویو کثافت دانیو ته ځای پر ځای کولو کار پیل شوی دی. په ورته وخت کې د خوست شاروالۍ مسولین او کاریګر له شاریانو غواړي چې د شار په پاک ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او هر ځای د کثافات نه غورځوي. بلور ته خوست شاریان دا ګام ستایي، خو زیاتوي د توظیف کاریګر د کثافت دانی پر وخت شوي تر څو د شار د ناپاکۍ او بدبویي سبب نشي. نجیب الله خیل خوست راپور لري.
د خوست ښار د پاک ساتلو په خاطر ښاروالۍ د پخوانۍ کثافت دانۍ سربیره د شپږ سوه نورو د نصبولو کار پیل کړی، چې په دې سره به د ښار ډېریو سړکونو، کوڅو او جادو کې کثافت دانۍ ته د خلکو لاسرسی ډېر شي. د خوست اوسیدونکي د ښاروالۍ دا فعالیت او ګام ګټور بولي او له عامو خلکو غواړي چې د ښار پاک ساتلو په ځانګړي ډول کثافت دانۍ ته د کثافاتو غورځولو کې ناپامي ونه کړي. دوی زیاتوي ښاروالۍ د ښار د پاک ساتلو لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. دوه تنه خوست ښاریانو رفیع الله او ولی الله مشال راډیو ته وویل
چار چې پرته مثال کثافت دانۍ ته به خلک چوي څومره چې نره ډېر شي نره اقدامات وکړي نو ډېره به خاوي.
چې کومه چټلی وي دا باید دغه کثافت دانۍ ته واچوي تر څو د دوی مخ هم صفا شي، د ښار صفا هم وشي.
په خوست ښار کې د پاکۍ په اړه یوه ستونزه چې دوامداره لیدل کېږي هغه پر وخت د کثافت دانیو نه تشول او ټاکلو ځایونو ته د کثافاتو په لیږدولو کې ځنډ دی. یو بل تنځایي اوسیدونکی انعام الله د تنظیف له موظفینو غواړي چې دې برخې ته هم پام ډېر کړي.
د ډکولو پر مخ د خوست ښاروالۍ څخه زموږ هیله دغه ده چې پر وخت یې ځای ته ورسوي او بیرته په خپل ځای کې ښودل شي.
د ښاروالۍ د تنظیف د برخې کارګر بیا وایي کچېرې ښاریان، دوکانداران او کاروباریان کثافات مشخصو ځایونو ته واچوي د هغو ځایونو پاکول ګران نه دي، خو که هر ځای غورځوي نو د دوی پرسونل لګ دی او د ښار صفایي په ښه ډول نشي کېدلی. د تنظیف دوه تنه کارګرو حبیب شاه او بابری ګول وویل
پل ځای دی چې وچوي مونږ ډېره مننه دوی نه کوو. دا لختۍ ته په غوړې په مونږ چې ډرم درولی وي ډرم ته دوی نه ورچوي، لختۍ ته خو په جلینې ورچوي.
د مونږ سره ډېره زیاته همکاري وکړي چې د دې کسب دانۍ ته مسخه د خلتې وي بل شوي دې ته ورچوي چې تر څو پورې مونږ دا انتقالوو چې د وطن خدمت په سمه توګه وشي او سمه صفایي وشي.
بلور ته د ښاروالۍ ځایي مسؤلین وایي د ښار دایمي پاک ساتل په یوازې ځان د ښاروالۍ لیوسه نه دي پوره، بلکې ټولو ښاریانو ته باید دي چې په دې برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. خوست ښاروال مفتي شهزاد نور راشد وویل
ښار صدا یوازې د ښاروالۍ مربوط نه ده، ښار صدا هغه د ټولو ښاریان ده. نو که دوی موږ سره د صفایي په د تنظیم په برخه کې همکاري وکړي، کوشش په دې کې وکړي کوم کثافات چې جمع کیږي هغه باید په خپلو کوم ځای ورته مخصص شوي دي یا د کسبانۍ تانې په کوم ځای کې مخکې دي هلته کیږي هلته کې واچي.
یاد دیوی خوست ښار چې د لږ نفوس لپاره په پخوانی نقشه آباد شوی، په اوس وخت کې په دې ځای کې دشته کاروبار، سوداګرۍ، د خلکو د ډېرې ګڼه ګوڼې او ترافیک د ازدحام په پرتله وړوکی دی. کتون کې د ښار د پاک ساتلو حل لار همدا بولي چې دې کار لپاره ښاروالۍ، ټولنیز بنسټونه، رسنۍ او ښاریان په ګډه کار وکړي.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د جون دیر شمه نیټه په پاکستان کې د راجستر شوي افغان کډوالو د اوسېدو وروستۍ ورځ ده چې په خپله خوښه تر دې نیټې پورې افغانستان ته ستانه شي. تلال چودری زیاته کړه چې له دې نیټې وروسته به په رسمي ډول د پی او آر کارت لرونکو په شمول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا خبرې د پاکستان جیو تلویزیون ته کړې دي. پاکستان وایي چې تر اوسه یې څه باندې 350 کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي او که په راتلونکي کې څوک غواړي چې پاکستان ته ورشي هغوی باید له نړیوالو اصولو سره سم ویزې ترلاسه کړي. پاکستان پریکړه کړې ده چې روان میلادي کال شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه کړي. د نړۍ یو مهم موضوع دا ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس له روسیا او اوکراین څخه وغوښتل چې د ډېرې لوړې کچې خبرو اترو لپاره دې سره وویني. ډونالډ ټرمپ وایي د یوې ښې ورځې له خبرو اترو او غونډو وروسته په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې معاملې لپاره پر اکثرو مهمو ټکو موافقه شوې ده. د جمعې په ورځ په مسکو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویتکوف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره 3 ساعته خبرې وکړې. تر دې غونډې وروسته روسیې وویل چې دا غونډه ګټوره وه او د روسیې او متحده ایالاتونو دریځونه یوازې د اوکراین په برخه کې نه، په یو شمېر نورو نړیوالو مسایلو کې هم سره نږدې کړل. ښاغلی ټرمپ په خپلې خواله رسنۍ سوشل ټروت کې ایتالیا ته تر رسیدو لږ وروسته د جمعې په ورځ ولیکل چې دواړه لوري اوس باید په لوړه کچه خبرو ته سره کښېني چې دا مسله حل شي. وروسته تر دې چې د جنوري په 6مه ډونالډ ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، دا د ښاغلي ټرمپ لومړی بهرنی سفر دی چې ایتالیا ته تللی دی. ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس ټرمپ نن په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د تدفین په مراسمو کې برخه واخلي. په مسکو کې د پرونی غونډې په تړاو جمهور رئیس ټرمپ د اوکراین د جګړې په تړاو لیکلی دی چې موافقه نشته شوې ده. مسکو او کیف باید په لوړه کچه خبرو ته سره کښېني چې دا جګړه پای ته ورسوي. د امریکا جمهور رئیس زیاته کړه چې د وینې د بهېدو مخه باید ونیول شي. تر ټولو مهم ټکی یو توافق دی او په هره برخه کې چې اړتیا وي د دې ظالمانه او بې معنا جګړې د پای ته رسولو په برخه کې به مرسته وکړي او مرستې ته د امریکا متحده ایالاتونه چمتو دي.
لا خبرونو ور اخوا
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د روان میلادي کال تر پای به د افغانستان د سباندې زر روغتیاي مرکزونو لړلې نیمایي هغه وټړل شي. په افغانستان کې د دوی استازي ویلي دغه هیواد کې ټول ټال 1018 روغتیاي مرکزونه فعال وو چې د کال له پیلې شاوخوا 300 وټړل شوي او له 200 ډیر نور د تړلو له خطر سره مخامخ دي. دوی دغه خبرداري له افغانستان او خپل همدې سازمان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو د کمیدو وروسته داسې مهال ورکړی چې په افغانستان کې له پخوا روغتیایي خدمات کمزوري وو. یو شمېر عامو افغانانو هم ویلي چې ولایتونو او ولسوالیو کې روغتیایي خدمات پیکه شوي او وایي له روغتیایي سکتوره د نړیوالو ملاتړ حیاتي دی. دا چې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنې څومره پر ځای دي، پر دغه سازمان سربیره نور کوم نړیوال بنسټونه د افغانستان روغتیایي سکتور ته میلوي او خپل د طالبانو حکومت د سکتور ته څومره بودیجه لري، اسدالله الدین پر دغه تفصیلي راپور چمتو کړی دی. دا راپور د سابل د یو سیدونکو په شخ پیلې شي چې د ډبلیو ایچ او پر اندېښنو خبرې کوي.
په زابل کې دوی د کال تر پای اټکل کړی دا اوس عمر لس پیسه د 12 پیسه د بیبرخي سوي دي.
سیف الله خاموش د زابل د مرکز کلات اوسیدونکو دی چې وایي د ولایت مرکز کې روغتیایي خدماتونه د پخوا پر تلا ټکنی شوی او د خلکو اړتیا ته ځواب نه وایي. هغه ازادي رادیو ته ویل چې همدیش پورزو کې هغه نړیوال موسسې زابل کې خپل فعالیتونه درولي چې له مرکزی روغتون سره یې مرسته کوله. ډاکټرانو ته یې معاشونه ورکول او لري پرتو سیمو او ولسوالیو ته یې مرستندوی روغتیایي دلیلې غلې.
اوسمو چې سوا هغه د معلم لاټړې کوي دني ګروپونه بتلل ولسوالیو ته غلر پرتو سیمو ته ځنان ډاکټر رسیدي او ډاکټران برسیدل یو څه نه څه دوايي برسیدا. هغه چې څنګه دا شم دا خبره کړې کړی د خبرداري سره هغه درېدلې د کارونه د به برخصه وي د خبره زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږو کسانو استعفا کړی ده چې روغتیایي بخش کې کار کوي. په اخیره استعفا د زابل د مرکز کلات روغتون د سرطبيب صاحب وا نو دا ټول په دې خاطر چې مخکې د دوی ملاتړ مؤسساتو کوي د دوی ماشينه شول د دوی چلاو کېدی دوی به روغتیایي خدمتونه وړاندې کول او اوس چې مؤسسات لا سخی ساده
هغه کس هم د دغه مؤسسې چې اوس یې زابل کې فعالیتونه درولي نوم یاد نه کړ خو ګان شمیر نه دولتي مؤسسې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ملاتړ فعالیت کوي د روغتیا سکتور کې ښکېل دي. د روغتیایي خدمتونو د پیکا کېدو دغه ډول شکایتونه نوی نه دي بلکې د طالبانو لوبیا وکمنېدو او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو لکمېدو را په دې خوازیات شوي. د لغمان اوسیدونکو همدرد وایي په خوا به هر کال د هوا په تودېدو د دوی کلیو او باندو ته هغه مؤسسه ورتلې چې د ملاریا ناروغي د مخنیوي لپاره یې خلکو سره مرسته کوله. نو موري وایي د طالبانو لوبیا وکمنۍ راهیسې دغه مؤسسو سرک نه لګيږي او په خبره یې پرشته روغتیایي مرکزونو هم ګڼه ګونه ډیره ده.
نو په خوا به د غریب خلکو ته د سیاو پښخانی ورکول کېدل سروې به کېدل او دا سو کال هغه ټیم نادره کده هغه ډیر موثر او مفید وي. یوازینې لار د امغه ملاریا او مورکینې بچ کېدو وسیله و د خلکو سره او نور خو اس برق دلته نسته. مثال خبره سه ساړه پکای چالان کی برق خو سیستم نسته اکثر پر سیمو کې کانا په لسواله کې نزل دغه دبليو ایچ او نه دغه هله کومه ځکه چیر د اړتیا دی مشکل وخت کې خلکو ته ځان راسي او کومک راسي نو دا ډیر مشکل وخت د بیخي په دی ډاکټرانو باندې اغه نسته چې خبره دی ویني ماینه کې دو لمبر پې نسته او پر ځای کې مریضانو ته سریمان چالان کړي په خپل سترګو منګوینو او دا نور مخ په ډیرې دو دانو زته نه یو یو ولسی وګړي په حاصل کوم سي ډیر خلک دی په انتظار دي سدا ټیم بیا راځي او موږ ته په شخانه توزیع کوي هغه باندې امغه سي دوايي ورسره وهلکه وهلسي او باو پیسې پاغي ته میا شې نو سره نږدې کېده.
شکایتونه یوازې د عام خلکو نه دي روغتیایي کارکونکي هم په کور دننه ورته شکایتونه لري خو په خبره یې په اسانه یې په اړه خبرې هم نشي کولای. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یو روغتیایي کارکونکي د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې څه باندې 300 ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي چې د درملنې لپاره یې کافي امکانات نشته.
تقریبا 233 په متوسط خوارزواکۍ او همدارنګ 29 په شدید خوارزواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارزواکۍ او شتره سي ځکه به اقتصادي بد وضعیت او بل خبره دا چې روغتیایي خدمات هم اوس نشته دي.
دغه اندېښنې او شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې د همدې 2025 کال تر پایه ممکن 10% افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي به برخې شي. د دغه سازمان د افغانستان د څنګه مشر ایدوین سنیزا سلوادور د فرانسې خبری اژانس ته دغه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د سږ کال لپاره چې امریکا افغانستان سره مرستې زندولي تر اوسه 3 میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي محروم شوی دي. خاغلی سلوادور ویلي د 2025 کال لپاره تر اوسه په افغانستان کې د موجوده 1018 روغتیایي مرکزونو له ډلې چې دوی سره سب دي 340 تړل شوی او ویرشته چې د کال تر پایه 240 نور مرکزونه هم وتړل شي. له دې سره به د کال تر پایه د تړل شوی روغتیایي مرکزونو شمیر له 500 واوړي چې د WHO په خبره د روغتیایي مرکزونو سم نیمایي شمیر دی. د سلوادور په خبره د دې مرکزونو له تړلو سره به د افغانستان د 45 میلیونه وګړو له ډلې 15 میلیونه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي محروم شي. دغه خبرداري د افغانستان لپاره چې د ملګرو ملتونو په وینا د نړۍ په کچه له دویم ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی په څه معنا دی. و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت نظر واخلو خو ویاندې ډاکټر شرافت زمان لڅ ویلو ډاډه وکړه. د عام روغتیا وزارت یو پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد بیا وایي د WHO اندېښنه ډیره واقعي نه ده. شیرزاد وایي کوم روغتیایي مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تړلې بولي بشپړ تړل شوی نه دي بلکې په هغو مرکزونو کې د WHO څنګه تړل شوی دي.
د WHO دغه ادعا او دغه
اوازه او دغه جړاګان معلومات به بنسټ دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو ارزه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیايي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسې د خوانه د تمویلګي د افغانستان د روغتیايي سیستم اساسي اصول دي. د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهاني د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه ورکول کیږي او تر اوسه پورې د سکوم څمنګ نه دلدل چې د دې بودوجه قطع شي.
د معلوماتو مخې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیاي کارکونکو د وړتیاو په لوړولو او د ناروغیو پر څارنه او پلټنه ډیر تمرکز لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سږ کال په جنوري کې له لوړې وروسته یو شمیر فرمانونه صادر کړل چې یو هغه د دبليو ایچ او له اډانې د متحده ایالاتونو د وتلو په اړه و. ترامپ د افغانستان په ګډون د نړۍ له بیوزله هیوادونو سره د امریکا بشري مرستې هم وزنډولې او په دې وروستیو کې وویل شول چې له افغانستان او یمن پرته به یو شمېر نورو هیوادونو سره مرستې بیرته پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تم بروس ویلي افغانستان او یمن سره بشري مرستې ځکه نه پیلوي چې په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او یمن کې حوثي وسلوال د دغو پیسو ګټه اخلي. د دوی دغه اندېښنې بیا د طالبانو د اقتصاد وزارت رد کړې او ویل چې بشری مرستې د ولس لپاره دي او طالبان ترې هیڅ ګټه نه اخلي. د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره روغتیايي سکتور لستونزو سره مخامخ وو او لدې سکتوره د نړیوالو ملاتړ او راستربل کم او سلګونه روغتیايي کارکونکو له افغانستان ووتل. د ازادي رادیو د وی مندنې لمخې چې تیر کال اکتوبر میاشت کې خبره شوه سلګونه روغتیايي مسلکي کډرونه له افغانستان ووتلي او شاوخوا 400 یوازې بریتانیا ته تللی دي. د چارو کتونکو وایي د طالبانو حکومت باید هڅه وکړي چې په اوږد مهال کې روغتیايي سکتور له کورنیو عوایدو تمویل کړي او د بهرنیو بنسټونو له احتیاجه اخلاص کړي. خدا چې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی او له اقتصادي ستونزو او د کډوالو دراستنېدو له بیسارې څپې سره مخامخ دی، دغه هدف ته رسیدل ستونزمن بریښي. د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسول
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلته په اسپیټالو کې دلته د ماشومان سره خواري نه خیش اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي، لویدل ډیر زیات خلک لویدل دي. دا سرکاري هسپتالونه چې د وجهت مثال مراجعه کوي حالت زی الته بیا خواري نو سره کیږي الته وس ټول کار مثال د وایستې دي چې وایستای کار کیږي کوي ستنه ونی کیږي. د بودلک ولسوالۍ د عمومي هسپتال ته خپل ځو ماشوم وروړو نو دا خو څلور ساعته یعنی ایمرجنسي سټه منګر هغه چې مریض وروړي مازګر دی ورته وی جو فرمان اور نه درلو د رسمیت ختم شوی. اصلا کی چې وایستای بیا هم ارزای کار کیږي کچیر وایستنی یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي ماشومان پر برابر کدل ویان پر برابر دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی افغانستان هر یو د بایغه ته نس کړل بیا شکن د بایغه دی غربانی مثال دوغه نه پیسې چې مثال د پر سرمایدار نه پاس ورکړي دوغه نه پیسې ورول دی په حکومت نه د سرک نه پدې کې خارق شجه د دروسه پور نه په روغتیا په مرکز کې نه مثال په سرکاري کې شجه ده نه په شخصي کې شجه نه په شخصي خلکو په سرک سي ویږي یا په شخصي دوه خانو په سي نه په سرکاري په سرک سي ویږي چې هغه مثال دی څوک په سرک کې چې ته د خلک څخه د ډاکټران په شي خوري نه خوري دا ډاکټران به وایي سړي یا غریب سړي کار کوي کنه کوي دا ډاکټران دا شخصي یا دی دوه لمبر شي خرسي کنه خرسي یا دی شي در خپل قیمت په لا خرسي کنه خرسي یین در وخت ډیر شان در وخت ډیر ګولي اوس همستا ولته حکومت خواري نه دی پسکړي حکومت خواري وکش ته کېدلایس.
السلام علیکم. زه په خپل تورخم اوسیدونکو يم. خلک ډیر سخت غربت سره مخ تیزه کوي تورخم لارې بند او خلک ډیر خپه. زه په خپل تورخم کې کار کوم نو تورخان کې په خپل تل کراچۍ چلوم خو خلک ډیر سختۍ سره مخ نو گیټ کولاو شو لارو د پاره خو د مسافر د پاره وسر پوري نه دی کولاو شو او خلکو باندې ډیر تاثیر کړی ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دی غون د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي
ستاسي پیغام ستاسي نظر